د چردري ولسوالي خو ستاسو وای چې بیرته منی ولیده یو بل ولسوالي لام د دوی په لاس کې ده. په کندوز کې دغه په ورستوي کې د نامنۍ او علتونه څه شي دي تاسو فکر؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، غواړم یو بله موضوع هم ووایم چې په چاردرې ولسوالۍ کې د دغه عملیات له پیلېدو سره جوخ زمونږ امنیتي ځواکونو د دشت چپر ولسوالۍ همداراز د کندوز په مرکز کې د غنمو پر سیمې او د علي اباد ولسوالۍ پر ځینې سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي او فعلا وضعیت په عمومي ډول په کندوز کې عادي ده، نورمال ده، خلک په عادي توګه خپل ژوند پر مخ کوي. او داسې ولې په دې وروستیو کې نامنیو په کندوز کې زیر واخیسته؟ علتیې دا دی چې طالبان هم له بغلان نه، هم له تخار نه، هم د افغانستان له یو شمېر نورو ولایاتو لکه بلخ له دې جهونه سره راکول شوي وو. د دوی په اصطلاح هغه جنګي ستراتیژي تغییر وکړ او دوی سره راکول شول او غوښتل یې چې کندوز مرکز ونیسي او له دې طریقه ځان ته لاره هواره کړي نورو په اصطلاح اسیایي هېوادونو ته.
تاسو فکر باندې دا بهرني وسلواله هم پکې شته دي؟
په اوسنی جګړه کې خصوصا پورې دغه خاصه توګه بهرني اتباع نه دي پکې تصویر، خو هغه مخکې حملو کې چې دي د ګډل په ځینې سیمو کې لکه په امام صاحب ولسوالۍ کې اتلس کسه بهرنیان هم په چپاره کې
ډیر زیاته مننه کوو. عبدالودود واحدي وو د کندوز ولایت د والی ویان چې د کندوز په تازه امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازي وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگيږي. ظاهر تنین پرون ماخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل وسلوالو د محل په افغانستان کې ګډ بریدونه او يرغلونه پیل کړي. په دې اړه ریپورت لاندې خبرتیا ورسته.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وایي د دوی د اټکل په اساس تا محل وزره بهرني وسلوال په افغانستان کې حضور لري. د دوی په وینا په دوی کې پاکستانیان، تاجکستانیان، ازبکستانیان او چچنیایان شامل دي. خغلی تنین وویل دا وسلوال نه یوازې پر افغان امنیتي ځواکونه او ملکی وګړو ځان وښونکي او بومي بریدونه کوي، بلکې هدفي وژنې او یارغمل نیونه هم کوي. د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ په وینا وسلوال هڅه کوي چې ولسوالۍ ونیسي، سو د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا لور ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. خغلی تنین وویل پریوی ولسوالۍ یو یا د پولیسو پریوی پوستي برید او د ساتلو ترمنځ ډیر توپیر شته. زه په دې باور نه یم چې دا وسلوالې ډلې به وکولای شي چې وسیمه ونیسي او هغه په خپل ولکه کې وساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او نظامی کارپوهان ویلي و د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته د بخې خودلو ځای عمومي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هیسم چې له ظاهر تنین سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا محل په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنې شته. د هیسم په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د داعش په افغانستان کې د بخې ټینګولو د ځای پلټه ده او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره سیمایزو همکاریو ته اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي خای له سلګونو نیولې تر زرګونو وسلوال د محل په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې په فعالیت بوخت وي. ظاهر تنین د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې د پخوا په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او هغوی د حکومت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه نیسي. ظاهر تنین وایي د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تهاجمي وضعیت خپل کړی دی او د پخوا په مقایسه یې ښه وړتیا، ځواک او استقامت ښودلی. دوی د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې خپل وړتیا ثابته کړي او د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډۍ سره مخ نشي افغان امنیتي ځواکونو د دښمنانو مخه نیولې. لا ظاهر تنین سره په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس های سمټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پایل وخت را رسیدلی. خغلی های سمویل افغان حکومت تل د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې برخه کې د مخامخ خبرو هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. زموږ غږ لا تازه راډیو نه اوري. د فریډم هاوس سیډنیز اداري د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایروي سیاسي مکی لوی دیموکراسي زد زواک دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې رپورټ وړاندې کړي.
فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي د روسیې له خاورې سره د کریمه د ټاپو وزمه د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګام په خپل پر روسیا او په ګاونډي هیوادونو کې د دیموکراسي او ازادۍ په برخه کې شوی پرمختګونه ځپلې دي. د دې رپورټ لیکواله سلوانا کلاچکوفسکا وایي وروسته له هغې چې روسیې په اوکراین کې د نوي دیموکراتیک حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړې، کرملین په داخل کې هم د دیموکراسۍ او ازادیو ست اقدامات پیل کړل. د فریډم هاوس د رپورټ پر اساس روسی چارواکو په داخل کې د آنلاین رسنیو اپوزیشن د غړو او مدني ټولنو پر ضد ځپون کې ګامونه پیل کړل. د رپورټ لیکواله وایي د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت هڅې او په اوکراین کې د خپلو ګامونو په اړه د هغه سپیناوی د روسیې یو نوی ډول پروپاګاندا ته زمینه برابره کړه. کلاچکوفسکا په دې اړه زیاتوي:
ایروشیا سیمیتا په پام سره د فریډم هاوس د چیرونو تمرکز پر روسي وو. په ځنګړي ډول ل 2012 کال رئیس لکله نه چې ولادیمیر پوتین بیا وخت ورسید او د غلطې ځپون کې ګمونه واخیستل. زما په فکر په تیر 2014 کال کې توپیر دا و چې په نړیواله سطحه د روسي تیری منځوي سو او نوې پړای غوړه کړه.
فریډم هاوس ویلي د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پروپاګاند او ورسره مل پوځي تمرینونو د ایروئي سیاسي مې هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي او دغلته پر دیموکراتیکو هڅو منفي اغیز کړی دی. فریډم هاوس په خپل د کلنی رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد اړوند حکومتونو، بالکان او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې دیموکراتیک پرمختګونه څېړي. لیکواله کلاچکوفسکا وایي په آذربایجان کې د دیموکراسي ضد اقدامات بیا تر تاجکستان، روسیې او بلاروس هم زیات جدي او د اندېښنې وړ دي. د دې رپورټ له مخې تیر کال په ټوله کې په ایروئي سیاسي سیمه کې د دیموکراسي د پرمختګ ګراف کته او پر ضد د ځپونکو اقداماتو لړۍ لوړه سب شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
ټاکل شوی چې د افغانستان د باختر د خزانه اثر په جاپان کې ننداره ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادي راډیو خبريال تمیم اخکر له خغلی تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانیستل کیږي.
د باختر د انجینر اثر یو کل مخ کې د اثریات په واد کې په نمایش د مولبل موزیم کې په نمایش وو چې دوه مش مخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر اته په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
چې تاسو معلوم دی د اثر باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور د غول پښندلي آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لژل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د دې د نور هیوادونو او د بینالمللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان لارده آشنایی پیدا کړي.
د افغانستان د لرغون پیژندنې د رئیس عبدالقدیر تیموري سره مو مرکه واوریده. په همدې د خبری ساعت پای ته رسو. هغه څه چې په دې خبری ساعت کې مو واوریدل: ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په اړه وضاحت ورکړي. دا کندوز سیمه شارواکی وایي د دې ولایت د چاردرې ولسوالي مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنګیږي او د پاکستان د سند ایالت کې د ګرمۍ څپې له 500 زیات کسان وشته.
Thank you. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منغا دي رمضان پا مبارك مياشكيو پا دي مياشكي بايد سره دي تقوى خاوندوسي دي خده نوير وكي پا طول اعمال وكي چي سكوي اغا خاص لله فلله دی خدای دی پاره وکی پچا باندې احسان ونکی او دی ریا مرتکب نشی روجه خو هغه عمل دی چې په دی کریا نکیږي زکه چې دا یوازې دی خدای دی پاره ده او خدای پاک دی اجر او ثواب سویتا ورکول شي نور څوک دی په ثواب نه پویږي ملایکی دی ثواب نشي دکله لیکن په نور اعمالو کې دریا نه باید ځان وساتي سړی ځان خودنه ونی کی پیغمبر دی خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي نو هغه به جهنم ته لاړ شي وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و دا څنګه دوزخ ته راغی وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه واخیستی ی دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی ډیر باتوره سړی دی په دې اساس ځان شهید کړلو د خدای دپاره شهید نه کړلو نو دا سړی به جهنم ته ځي همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي پیسې ورکوي فقیرانو ته ورکوي دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي د ریا دپاره دا کار ونه کړي خلکو ته ځان ونه ښیي ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي یې دزې هم جهنم دی همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء في العمل بطل الثواب العمل کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره د نوم دپاره د شهرت دپاره یې دا کار وکړو یی د سیاست دپاره دا کار وکړو او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی وسي اعلی کلمة الله دپاره نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی او د خدای په نس کې دوی مردود دی خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی او د دوی ایمان په ډالرو په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي خدای پاک دی موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یو یو دوه څلور یاو یاو پینځه